بله سلطان سرور تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال پرون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درسیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږی کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیون ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارک لاسلیک شول. دوی لمریزی دی چې یوه په کابل او بله په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلی کېږي. ټاکل شوی ده چې له یو نیم نه تر څه باندې دو کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه نن مازدیګر 15 بجې پیلېږي.
غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوه جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت ته د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغې اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هیواد ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه صوفیه کې د روسي سفارت ویل دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د ایتالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثر نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومې نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب او بو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متر پورې اوږد وی او 3 کیلوګرام وزن لري. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې باور چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره د یوه لوی مرکز جوړېدو ته ډېرې ښځې خوشحاله دي.
اوس خوشحاله سم چې دا نوی مارکیټ جوړېږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې په پل چرخي زندان کې د بندیانو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي.
دغه ځینې چې خوش سم له خیره به ځواندي پاتم دغه کس نه مخ بیا داسې
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ناسا غواړي یو ور بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږدوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونیز خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تخبرو اوریدل شي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوینړیوالې غونډې ته پرون وویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی وویل کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي ناوړه اغیزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله شایي تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبه په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
Our total deaths are 1,446.
رسمي شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,446 او غیر رسمي شایي 1,900 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوستا غوښتد چې د ناروغي قوت په د ژمي په ترڅ کې پاتې شي کنه شي. هغه زی سخت دی ځکه چې موږ ساشکل د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیشه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شو. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله او مری ازاجی رډو ته وویل چې راتلونکي شمه د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک افته کیږي دې تر څنګ نور ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړي دې خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د شون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی. هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې په زغوخي غوخي کوټو کې هغه ویزبینه کېدل لیکن چې کله اواز سړه شي د 15 شپږ نفر یو فامیل په یو کوټه کې یو بخاره یګري یو سندلې یګري د هغه خپل خپل ګرموي لپاره استفاده کوي. نو کچیر دلته یو نفر منتن وي نور هم منتن کېږي.
کووېډ 19 ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شو او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 2.3 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي او ټول تلفات یې تقریبا 9,800 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو اورید سهار اته بجې او لس دقیقې دي. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع خبره له هغو موضوعاتو و چې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې پرې ډېرې پوښتنې وشوې. دې استماعي غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وربلل شوی و. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړل چې حقونه یې خوندي کېدلی دی او بخې د حقونو خوندیتوب یې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د غنو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د شذو پر حقونو هم خبرې وکړې. شاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې د افغان شذو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights,
موږ غواړو ډاډ ورکړو چې بشري حقونه، د ښځو حقونه، د اقلیتونو حقونه، د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقونه، په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې له لارې افغان ښځو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل واوسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بې احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسي جرګې 19 غړي ورلېږلي وو. د افغان پارلمان د ولسي جرګې دوه غړي په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان شذو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبان سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو شزو او نارینه او حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او ته له تاګه د جنو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځګړلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان شذو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو. شذې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د شذو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکل لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استازي مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: ل شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتنې و پښتې چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استازي برنډا لارنس د دې پښتنې په ځواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د شذو د حقونو موضوع ولې نه و شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان شذو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د شذو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې شذې د زده کړو او کار حق لري، شذې کولای سي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې کتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړه ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده هغه سول چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبري شاوخوا څکم دوه اونۍ مخکې پیل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د دې خبرو د پرمختګونو په باب نور معلومات نه دي خپاره شوي. دواړو لورو ویلي چې په کړنلاره باندې کار کوي، خو تر اوسه پورې لا د خبرو لپاره کړنلاره نه ده نهایي شوې. د هغه موضوع ده چې نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم څیړو. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکی و نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې بهیر ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سوله کې د چین د وانډې په اړه یو مطلب خبر کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چین هم طالبان وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویرې لري چې د یغور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نکړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کارتا لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان له قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلی قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اوریم. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مرکز جوړیږي، او په ګټې اخیستو سره به لسګونو صنعتکارو او متشبثو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د چارواکو په خبره په دې مرکز کې د صنعتکارو ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره یو مرکز، چایخانه او همداشان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو او تولیداتو لپاره لسګونه دوکانونه په پام کې نیول شوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
پنځه کلنې زینب کاکړ چې له څلور کالو راهیسې د لاسي صنایعو تولیداتو ته مخه کړې، وایي چې په خوا د لاسي صنایعو په خرڅولو کې ستونزې درلودې، خو اوس د دې مرکز جوړولو له کبله ورته هیلې پیدا شوې.
موږ خیاطي، خامکدوزي، مردوزي کوو. وخت هم همدغه تولیدات هم درلودل، خو بازار نو جوړ په دی ارڅک. اوس خوشحاله سو چې دغه نوی مارکیټ جوړیږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
په دغه ولایت کې د لیتاکا د دفتر مسؤول انجینیر عبدالبصیر وایي چې دغه مرکز خزو ته د کارمندنې او د کاري ظرفیت لوړولو په خاطر جوړیږي.
مرکز پروسا په خریم خپل مو
زمون کلی او زمون اقتصاد په نوم دغه سوداګریز مرکز د سپینزر شرکت په څلور جریبه ځمکه کې جوړیږي. په دې مرکز کې زیات شمیر دوکانونه او ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي او په ګټې اخیستو سره به یې زیات شمیر ښځې او نارینه ورڅخه برخمن شي.
د لیتاکاو د سپینزر شرکت د تفاهمنامې له مخې د دغه سوداګریز مرکز مسؤلیت به 15 کاله وروسته د سپینزر شرکت ته سپارل کیږي. د دې ولایت د سپینزر د تصدۍ رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دلته یو پروسس سنتر ده د وریزو څخه جوړیږي، بسته بندی مرکز ده د وچو میوو لپاره، تالار لري ده د ارتقاد ظرفیت د ښځو لپاره سه لاستي صنایعو بخش کې کار کوي، قالین فروشیو لپاره دکان نه دي، لاستي صنایعو لپاره دکان نه لري، وچو میوې لپاره دکان نه لري.
د کندوز د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې د دې سوداګریز مرکز په جوړولو سره به د صنعتکارو ښځو ستونزې هوارې شي او دغه شان لسګونه تنو ښځو ته به پکې د کار کولو زمینه برابر شي.
ایجاد هم تو یک مرکز فروشا در ولایت کندوز
د دې مرکز جوړول یولو یا لستروړنه ده چې لمره به ګڼ شمیر صنعتکارو ښځو ته د کار زمینه برابر شي او برڅیره پر دې د ښځو لاسي صنایع او نور تولیدات او محصولات ته به بازار موندنه وشي. دا ګم موږ په نیک فال نیسو ځکه ښځو ته امیدواري پیدا کیږي چې دوی د دولت له قوي ملاتړ څخه برخمن دي.
په داسې حال کې په کندوز کې د ښځو لپاره یو ستر سوداګریز مرکز جوړیږي چې له دې وړاندې ښځو په دغه ولایت کې د ښځینه سوداګریز مرکز نشتوالي له کبله خپلې اندېښنې ښودلې وې. لیتاکا د افغان تاجک په سرحدي سیمو کې د معیشت د ودې پروژه ده چې په کلیوالو سیمو کې د فقر د له منځه وړلو، د ښځو لاسي صنایعو ته د ودې ورکولو او د هغوی لپاره سیمه ییز مارکیټونه جوړوي، کرنې ته وده ورکوي او د سیمه ییزو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د دې پروژې مالی لګښت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او د جاپان د نړیوالو همکارو اداره ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام له مخې په زندانونو کې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ورزده کړي د حبس په موده کې یو کال تخفیف راځي. دا پروګرام د کابل پل چرخي زندان پیل شوی او نورو زندانونو کې هم عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د کابل د سرخیپ له زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ورزده کوي.
بل پرځه که موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو په هغه کې دولت ته هم هغه خپل عاید ورکوو، هغه کم د ماشینانو د برکو د دې مصرف کې راځي او شکر دی بس دغه نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پرځه که کور ته واستو، بچانو ته واستو.
دلتا د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی څنګه ده. اته د شکلن سخی وای د شلکلن حبس یو لس کال تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کال تخفیف ورکړل شوی ده. د په خبره وز د حلبی سازی د حرفه استاد ده.
دا غزینه چې خوش اسم له خیره بس ځوان دی پاتم دغه کسنه مخ به اندسې تم دغه کسته دما ور کوم سل پیسه ده.
د کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ، حلبی سازی، فلزکاری، کلچو پخولو، ترکانۍ، نل غزولو او د سواد د زده کړې څانګې فعال دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای د دغو څانګو د اړتیا وړ مواد په خپل د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغو مهارتونو د عوایدو 30% حکومت او 40% زندانیانو ته ورکول کیږي. د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویان فرهاد بایانی ازادي رادیو ته وویل زندانونه مخکې له دې چې بندیان د دغو حرفو د زده کړو په څانګو کې شامل کړي، د بندي مهارت او سواد ارزوي.
اداره تنظیم امور زندان ها برنامه کاملا جدیده که
د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د محاسبو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دغه نوی پروګرام تنظیم کړی دی. هر بندي چې وکړای شي لږ تر لږه 15 بندیانو ته په دوو کلونو کې سواد او په یو کال کې کوم حرفه ورزده کړي، د حفظ په موده کې به یې کموالی راځي.
خاغلی بایانی بوبل، دغه پروګرام د کابل د سرخی پله له زندانه پیل شوی او په نورو زندانونو کې به هم پلی شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د مسؤلینو په خبره اوس د سرخی پله په زندان کې 6,800 او د هیواد په ټولو زندانونو کې ټول 25,000 کسان بندیان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان د ښکته کولو پلان دا پلان یې له پخوانیو ماموریتونو سره ډیر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته ولیږي؟ د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانه وردان به تر 2040 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه به 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستور بیړۍ پر جوړېدو ولګیږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موده پرانیژدې کېدو ده، شای کانګرس په دې اړه پریکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2021 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالی کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یوه آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسالې په ځانګړي ډول د سشکل په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو د پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو، خو باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3,200,000,000 ډالر تصویب کړي، لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرشې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوی و. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوی طرحې په پام کې دي. ټاکل شوی دی چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستور بیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس ایکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمس په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه حادثه کې به همدا سفینه دوه ستورمزلي د سپوږمۍ مدار ته ورسوي او په درېیمه حادثه کې به ارتمس سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا بل ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
او د خبرونې په دوهمه نیمه کې چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونې خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای په دوهم نیمه کې درته خبرو او ریدل شي. خو اوس به ستاسو څو پیغامونه راوخلو چې د افغان بیسیم اتصالات لشمیر لارې مراسته ولیدي. خان محمد اسلامیار د هلمند لادنی ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي، که اوربند وشي نو خبرې به ژری و نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی لزابل لیکلي زما په نظر دا وړی بشړی نشي ځکه یوې خوا اشرف غنی د میرمنو د حقونو شعار توت ساتي، له بلې خوا طالبان نه ورته د هو ځواب وایي او نه هم ورته د یه. عصمت الله افغان بیا له هلمند ناوی ولسوالی څخه لیکړي جګړو زور اخیسته. نن ماخام هم ډیره سخته جګړه روانه وه. هدف تیر ماخام مو عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي مون خوشبینو طالبان او حکومت به سوله وکړي. لال میر ناصری د هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالی څخه لیکلي له طالبان او حکومت څخه هیله کوو چې نور د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د افغان بیسمت سوات لشمیر لارې راسته ولیو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به دا هم واورئ چې استرالیي څیړونکي وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغانستان کې د غوځم ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمیشي جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون کندهار ته د سفر په ترڅ کې وکړي. هغه وویل طالبانو بریدونه زیات کړي، دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وکړې. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور خبرو اترو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون په آر کې لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي. د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای د تمویلوي او د دې پروژو په بشپړېدو سره به نږدې 110 میګاواټ برېښنا تولید شي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي د طوفان هری رود او عباسین چپو لوبډلو ترمن. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوه جامع حل او لاسته د ډلې ایزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا ووزي. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې سر شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. کوم غوښتنې چې د یو نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوونی زو خبرونه ته وار ورسیږي. یوه بل موضوع راخلو. استرالی څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. دوی دا سیستم پر څارویو ازمویلی او ژر یې پر یوه انسان ازمیښت کوي. اسمت سروان ته به غوږ شو.
په استرالیا کې څېړونکو له لسو کلونو څېړنو وروسته داسې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مغزو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر دروپ سونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یو ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا داټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوې دي. د دغه سیستم کمره له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحې ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیږي چې مزغو ته د درک وړ کیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یو انسان چې په خپل خوشه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخي همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنه په جواب کې زبېدو یم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنيجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ د دې مسلې ته رغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه خصوصا دوښتمه ماده زمنګ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډیرو ځایونو کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل په پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه اداره قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تغاده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې هغه د توانایي لري په نن شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی د هغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا هغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیت چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي عم دې شکل سره کچيري وزارت یو انکشاف دهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت په غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او په قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کې ګو څنګه نه کېږي ستاسترګي چری کېږي ستاده کېږي ستاغه کېږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت لاسرسي پیدا کړي دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او خزه برابر حق لري نر او خزی که اغا ماشوم ده که مغا هر څوک دی اغي برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وها سوي ورسره کار وکي په هواي ورته ورکی ذهن روخانه کی اغو او دی ته وها سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې رو او د ماشوم د راتلونکو د پاره لرو موږ به دا هم موږ تاسو اولاد چې د جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کی چې دغینه به ډاکټر جوړیږي دغینه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغینه به یو حقوقدان جوړیږي دغینه به یو قاضي جوړیږي دغینه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زوته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ تاسو هم په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري علام مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړه تا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی یم مو ته ډیر دلچسپ و زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجګې کړې
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي
هلمند کې د بست کلا ده د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي او ډیر فقها تیر سوی دي
نن ام د موضوع چېرو په پایل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تمکیګو بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده انجیر انار هندوانې او غنمې له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولی شو د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده و اندیداد که کله چه ده آریانا شپارس ولایتونه یادیگی ده زردشت پو وقت که پاگو که هلمند هم شامل ده چه دهی تا منتو پنامه ثبت شوه ده نپده که دیر تاریخی آثار دی تاریخی پیخی پکی دی هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری، لرغونی، سوابق لري
هلمند ته د ارغنداب سین، د مساکلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځای او سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو به پخوا چې وي قندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هیوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بیې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوا یې داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپین غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بهترین شی چې دا مستی دی، جوارای ده، زیړ غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده، نو دغه شیان دي دوه رقمه کورت دي. چې یو له مستونه جوړوي چې هغه روغني کورت دي، او یو کورت دي چې له چکینې جوړوي هغه دا وچ کورت دي. کچوري کورت جواری کې دغه لار شي سره خوړل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. چې زیړ غوړي پې وچې، کله جوارۍ پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پې باندې وچې، بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلوو سره د هغه یوه د کروت جوارۍ نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و، خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګاه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي، دا واقعا زړه راښکونکي دي. او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري، په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده، او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلي منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې، لیکولې، او اوس راځي په تیر گریوان او په لوڅ په خې ماشومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري، او فقر و غربت او جهل او بې سوادی پکې ګوري. سړی ډیر زیات سړی زوري، واقعا د سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای، او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې، فقر زپلې، ډیر د سړی زړه خوشینه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواب لري د 1340 قانون.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په اکلمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلی کتاب هم لیکلی دی. په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري؟
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یوه د نرسراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهوري ولسوالۍ راته یادولی سي؟
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغی حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ یا غرج وو، چې په تاریخ به حقیقت هم د دې یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی د دې سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی، د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټوکر تللی او دغه خوا څخه هم درمل را تلله.
بله استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه. په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که غرته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی وه؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی، چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. د دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلا بستر وازي دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابلې د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې د دې ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغی حرام یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه شته چې غار میشتو انسانانو نقشه تر معلومیږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، کلا د غره په سر کې ده، او د فرهاد شیرینی قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، د دواړه څنګ پر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان پر راشنه کیږي.
راکرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو نه سو یادولای، که هغه مشهور راته یاد کړئ.
د سوې کیږي چې ابایو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمیندار او خپل بوده چې دي، خپل د ادا ساکانو څخه دي، قهرمان چيري د دې سیمې چې دي، هغه د رستم پهلوان دي چې دا هم خپل د زمیندارو د دغه سیمې سهرا پهلوان تر هغه وروسته دغه زال او دوی ادب په برخه کې خپل د امیر کروړ د خپل ام ادیب او ام قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمیندار کې، هغه د هلمند دی لومړی ژباړه چې د درې میجر پیړۍ کې د 230 تر 290 پرې د ابو هاشمي سروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمینداورو. لومړی غزل د اکبر زمینداوري، هغه هم د هلمند زمینداورو. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند.
په هلمند کې چیرته هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او لکوم سنا زوریږي وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډیر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډیره شاعرانه په زور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکی
چې دی پکې خوښ نه دی،
جګړه مې نه ده پکې خوښ. په خوشنۍ سره چې جګړې د ټولو خوښۍ زموږ څخه اخیستې.
په همدې علت چې اوراس په ټول افغانستان کې آرام آرام وي.
ډیره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د فوتان که زما روح یې زما ژوند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې چې درته راځي شین خالي بیا لسیا بند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې جنر د دې دنیا یا ورور قلبي مینا وش کولای اس کا شمل د پښتون خای د ګولو هر څه سر دي شو تر غربند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې در ترس شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی